تال او تال
پیغامونه خبری اترې سیمیز دودونه او سندرې
د تال او تال ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه نیکی هیلی چاری مو په خیر هیله مندیم جوړ رو خوشحاله او صحتمند اوسی یو ځل بیا ز د نوی خبرونې سره تاسو ته هرکلی کوم خبرونې ته هیله مندیم چې په نننۍ خبرونې کې تر پایه له ما سره ملتیا ولرئ تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکي یاستئ او په نننۍ خبرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیت ته میلمه دی بلې هو درنو دونکو زموږ نننۍ میلمه د ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې له ډیر وخته د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او تر څنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار یې کړی دی ډیره با تجربه شخصیت دی راځو دوی سره مرکه کوو د ژوند په اړه ډیر پوهیږو دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبریالۍ لکه کلر پیل کړی دا او ترڅنګ شاعری څنګه پیل کړی خولي زمزمه هم کوي پر دې سپ سلامونه وختونه مو په خیر خره خلاص خبرونه ته ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې ما سره مل یې یو وخت مو را کړی دی
ډیر مننه د ما جان تاسو ته او د زاد رادیو ټولو ته نو اوریدونکو ته خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ ژوند په خیر وي مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ
ډیره مننه ستاسو د کور آباد په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځي مثلا مرکې ته موږ سره تاسو له بایک ویل تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یو نړۍ مننه کوم هله
کوم بس خدمت کې ما همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یوه انګیزه ورکوي خلکو ته شعور ورکوي او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو نو هغه همدغه چې ستاسو غوندې د خلکو برکات دی چې بیرته فرهنګیانو ته ادیبانو ته لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږیږي هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفا او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي او نور خلک په دې پوهیږي چې هغه ادبیات څه دي ژورنالیزم څه دی فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي شعر لیکل څه دي نو دا ټول د راډیوګانو بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سرچینو برکت نو لتا سو هم نن د برخه کې تاسو موږ سره یو اپ یو بیره کې سپاره یاست
نور څه خو په هر حال خو زه تاسو د زمزم ډیره سخت علاقه مند یم یعنی د تاسو ټول د کار برخه خوند راکې خود از زمزمې څه کوي دا نو یو بل بیل خوند لري ان شاء الله خبرونه کې وای وای او دوه کچنی کچنی غنی زمزمې به هم لته سوال رمه پردی صاحب د تاسو په اړه هر څوک پویږي معلومات لري تاسو شیرونه کار مو مسلک مو هر څه واضح ده غوړ موریدون کې په دې پوسی چې لکوم وخت لکوم سن تاسو ډیر علاقه درلوده او دغه علاقه د برخې ته شعر شاعری ته لیکوالی ته لکه خبریالی ته لڅتر نه پیدا سو رادیو ما اوریدله یعنی په وختو کې مختص وختو کې به غره رادیو او ټلویزیون خو پورسته وختو کې پیدا سو او یا هم کم د سی خوخیدل مو کتاب د شانو سره ډیر علاقه درلوده
د سې راځي دا سین په حساب خو وای مې چې زما سین دا د اتل سونه په پورته شوی وو چې زه دغه محل د سې یو لارویانو سره د سې ډلګي سره مخ هم چې هغه شعرا او لیکوالو فرهنګيانو او خو دا کله وایم چې زما زګیدل د سې کورنۍ کې او چې هغه ټول فرهنګي خلکو لکه د هیواد په کښې وړ نوموته شاعر شفیع الله بابرزه سه زه د په کورنۍ کې پیدا یم نو هغه ټول تجربه ته چې هغه د زمنګ د شعر د لیکلو وړ رسانوم دی بابر زی صاحب. نو زه د ده په کورنۍ کښې بیا د هېواد یو بل ډېر نوموتی د دې حماسي او انقلابي او ناتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلګزیوال صاحب په نوم خدای دې یاد په خیر لري، الله دې هغه ته ډېرو عمرو کښې سره د بابرزي صاحب. زه د هغه زما کاکا و، نو زه بیا بېخي د هغه په کورنۍ کښې پیدا. بابرزي صاحب مې ژوند ماما دی غټه کښې کورنۍ یو، خو کاکا مې چې دی بیا بېخي د یو کال خلک یو. نو زه چې کله د دوی په کورنۍ پیدا شوم، نو ما به د دوی دغه زړې کتابچې به مې کتې، د دوی یو ډول کیسټې به وې چې پخوا به ناتیه کلامونه پکې ثبت کېده، هغه به مو ډېر اورېدل. بیا د بابرزي صاحب به ډېر کله دغه رومانتیکه شاعري کوله، خصوصا نغمې او منګل چې به ویلې وه، نو مونږ به راډیو کښې د دوی دا سندرې اورېدې. بیا به مو د نورو ترونو ماماګانو پرتله باندې دوی ډېر خوښېده، که نه مونږ وویل چې دا ډېر عاطفي خلک دي او رښتیا به ډېر عاطفي وو. نو ورو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو، نو دا زما غږ داسې لږو ډېر ښه وو، خلکو ته پته وه چې د ده غږ ښه دی. نو بیا به زه هغه نن هغې کښې دا د مکتب کښې به زه د ترانې د ټیم غړی شوم، او ما سره دوه درې ملګري نور وو چې مونږ به د شنبې تر پنجشنبې په هرې ورځ کښې به م بدله بدله ترانه ویله. ورو ورو بیا کلي کښې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه، یا د کلي نه به لږ لرې او بل کلي کښې وه، نو مونږ به بلل کېدو، هغلته به مو خپل شعر و یا ترانه و یا نعت شریف به مو ولوست. دغسې دغه کړۍ زمونږ ده داسې ازاده شوه چې مونږ هغه سیمه کښې چې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدې، ادبي خپرون ته به مو زنګونه وهل. نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شو چې په هغه سیمه کښې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري، نو بیا به یې خپلو غونډو ته ناستو ته ور بللو. دا کړۍ دغسې ډېره اوچته شوه، ډېره شوه. بیا چې کله ما علاقه بیا د دې ځینې ادبیاتو سره پیدا شوه چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه هلته شعر دی، هغلته د شوراو په هکله لیک لوست دی، هغلته فرهنګي ناستې دي ولاړې دي. نو ما بیا په کانکور کښې به م دا انتخاب وکړ او بالاخره ادبیات ته کامیاب شوم. بیا مې چې ادبیات لوسته، نو په هغه جریان کښې بیا جلال آباد ښار کښې دا ختیځ ادبي بهیر ډېر لوی بنسټ دی، زمونږ ډېر شعرا ډېر خبریالان ډېر دوستان هلته ډېر څه زده کړي دي. نو هغه بیا زمونږ دپاره یو ډېر لوی مکتب و، ډېر لوی درزي ځای و. هلته به په شعر کره کتنې، په نثر کره کتنې، مشاعرې، لوی غونډې، ناستې، فرهنګي لمانځنې، دا ټول به مو هلته کاوه. نو ډېر شیونو باندې م سر خلاص شو او بالاخره له هغه وخته نو بس بیا دغه بېخي داسې په کښې ونښتو لکه د سلې خو ډن شو چې همهلته به د هغې ځینه خلکو راډیوګانو ته م بللو، مشاعرې، ناستې. بیا مې په خپله یوې سیمه ییزې راډیو کښې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم، هغه بیا داسې شومه چې پنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه. خپرونې شوې، بیا همداسې پسې د هېواد په کچه به بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو، بس بیا به دوستانو ملګرو ور بللو. نو بس له هغه ځای دغه بهیر شروع شو، شکر تر اوسه پورې پکښې بیا اخته یو. نو شعر م لیکو، ترنم م کوو، فرهنګي مجالسو ته به م تللو. بیا خو چې را مسافر شو، نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده او دلته خپل احساس شریکوو.
پردې صاحب، تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقو کښې را خلاصې کړې. بالکل ډېر دیر لنډ راته وکړو. پوښتنه دا ده، د ما په کورنیو کې ډېری وخت د موږ تاسو پلرونه او میندې کله نا کله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران، لیکوالان، ادیبان ډېر وو، د کورنۍ کومې غړي تاسو سره مخالفت ونه کړې سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
که زه وایم چې کله چې به زه جومات کښې وم، او ما به هغه مونږ به دې جومات کښې د نورو درسونو سره سره زما تره چې دی هغه د دې زمونږ د دې کلي له هغه وخته ملا امام دی تر اوسه پورې، یاد دی په خیر یې، مولوي صاحب نور محمد حریفي، هغه هم په خپله شاعر هم دی، نعتیه شعرونه او بیا دا شعرونه هغوی ډېر پخوا دا لیکل. نو زه به هغوی به بیا مونږ یوه ډلګۍ جوړه کړې وه دې کلیوالو کښې، لس کسه پنځلس هلکان به وو. نو مونږ ته به بیا دا د درشمې سپارې، البته د قرآن کریم درشمه سپاره به له پای ته شروع کړې وه تر اخره پورې مونږ ټوله په یاده زده کړه. مازدیګري کښې به کښېناستو، بیا به هرې پنجشنبې په ورځ باندې مونږ باندې دغه کوم درسونه چې به مویل دا به په لاوډ سپیکر کښې مونږ باندې لوسته او ډېرو خلکو به اورېدلو، مونږ به دې ته به ډېر خوشحاله وو دې ورځې ته. او هغه تلاوت نه به بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګېده چې دا یې خوږ غږ لري. نو ما چې کله بیا لکه دا دیني درسونه م لږ وویلې، بیا به مکتب کښې ترانې ویلې، بیا دنه دا کیسه اوږده شوه، ما وخته یاده وکړه چې راډیو ته به مو زنګونه واهه، مونږ به بنډارونو کښې برخه اخېسته. نو هغه بیا چې کله ښار ته راغلو بیا غټو رسنیو ته چې لاړو هلته غټو مشاعرو ته لاړو نو بیا به مو کور کې یو نه چې البته ډېرو مثبت به مشرانو ورونو دغه راس پلار مې همدې دوه ترونو مې چې نومونه مې واغستل نو دوی ما سره ډېر زیات مخالف ان تر دې چې ځینې ځینې مېرمنو په دې زموږ په غټې کورنۍ کښې هم دای ښه نه ګڼله چې یاره زه شعرونه ووایم یا زه ترنم وکړمه ډېرو به کله کله تمسخور وکړه ډېرو به کله کله پیغوریزه ژبه وکاروله ډېرو به خپلو ګاونډیانو کښې بحث کوو چې وله دا ستاسو الګ چې دی دی ولې دغه کوي دا داسې شعرونه وایي هغسې شعرونه وایي ترنم کوي سندرې وایي نو دا مخالفتونه ډېر لږ نه چې ډېر زیات وو خو ولې ما خپل مسیر نیولی وو نو وم ګواښل شومه وم رټل شومه زما په غیاب کښې خبرې هم کېدې خو ولې ما خپل مسیر نیولی او زه پوهېدم چې زه په سمه لار روان یم نو بیا ورو ورو چې زه کله ما د دې خپلې شاعرۍ د خپلو ادبیاتو پونځي په لوستو او د خبریالۍ په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل په اوږو بار نه وم هغه ورو ورو دې ټولنې کښې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته به ډېرو لرو ځایونو کښې خلکو ویل چې ته د پلاني پلار یې نو کلي کښې به خلکو چې به د څومره سپین ګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما پکله چې په راډیو کښې چا خبرې وکړې نو دا د راډیو خبره خو ډېره منون کړي که نه ولا راډیو کښې دا وویل هغه وویل پلانی مېلمه و بستانی مېلمه و نو بیا ورو ورو دې کلي کښې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما د کور نه پرته بیا ډېرو خلکو زه خوښولمه خو هغه کور ورته یو وخته پورې هغه مخالفت و خو بیا چې زه کله په داسې یو بل سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم او هلته هم خبریالي وکړه او بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته بلل کېدم پر فیسبوکونو به مونږ سره زمونږ ترنمونه خلکو خپرول یا به غټو وړو جلسو کښې به مونږ سره خلکو انځورونه ایسته نو بیا زمونږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لار روان نه دی هڅه چې دوی انتخاب کړي دي دا سم دي
او قدر دې ورو ورو ډېر سو تاسو مخکې یو ډېر جالبې خبرې ته اشاره وکړله زه له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې نو ما ته یې ویل چې دا شاعران ملایان سره نه جوړېږي یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلی دي ولیدلی مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جومات ملا امام شعرونه هم ویل دا څنګه یو مسله ده
اوس جالبه دا ده چې زما د پلار نه زما خپرونه نه قضا کېده خو که بېرته به ما په خپرونه کښې ترنم وکړه مونږ به دې خپرونه کښې زمونږ د خپرونه اجنډا په جلال آباد کښې دغه زه نوم واخلم خدای وکړه چې دغه نه د اصولو خلاف نه ده د انعکاس راډیو وه نو هغلته به مونږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کښې به مونږ حتما یو سروکې به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خپرونې خوند به داسې وو که نه ډېر خلک به دلته په تمه اوسي دوی به اخره کښې نن بیا کوم سروکې وایي نو جالبه دا وه چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده خو چې سروکې به پکښې راغې نو ما ته به یې ډېر کله نه وی زمونږ مور ته به ویل چې دیالک ته وایي چې دا دا سروکې پکښې مه وایي که دا غزل وایي خو صحیح ده دا سروکې پکښې ولې
نور به یې راډیو بندوله
بیا تره مې چې وو تره چې مې وو هغه هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی له هغه وخته تر اوسه هغه به دا خپرونه نه قضا کوله او هغه به دومره په لوړ غږ نیولي وه چې ټول کور به اورېده هېڅ به یې بل نه اړوله نو اخره کښې به هغه چې به دا سروکې واورې چې زما سره به کله مخامخ شو نو ما ته به یې بس هېسې یو سروکې به یې رایاد کړه یو سروکې مې یاد شي چې هغه به ما ته کله تکراروه چې ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګلګوجانې له دې وړمه نو چې زه به چې زه به یې کله وکتمه ما له وایي پردیسیه ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګلګوجانې له دې وړمه نو زما ته به یې داسې تغنه غوندې به یې راکوله ما له وایي بېګا به دې ښه سروکې وي نه نو ما زه به غلی شومه چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نا کله جوړښت لري
پوښتنه دې پوښتنه به دې زه پوره کړمه زما بچیان راغله ځکه زه سکته مې وکړه نو دا ویلې چې هغه هغه شعر لیکه نو لکه څومره چېچون د هغه نوم ملا دی مثال عالم دی زده کړې دي برخې کړې دي نو د هغه او د دې بل تره مې منصب چل غازي وال د دوی دواړو شاعري چې وه هغه ناتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده نو هغوی خپله ډلګۍ لرله هغه به دا ناتیه شعرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کې سټ یا د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي. د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې مونږ د موسیقۍ برخه کې لرو. یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه نعتونه ویل ډېر په دواړو سترګو ړوند ډېر عجیب و. غریب نظمونه به یې ویل. منصف شرغزي وال جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور ناخوانان د دې ټولې کیسټې به ورسره وي. نو هغوی هغه شعرونه ویل مونږ به دا شعرونه ویل بس بیا مونږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي که نه زمونږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خو ورور بیا
لنډ غوندې سروکی یا زمزمه راته ولرې خوشاله وسو.
څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم ستاد خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم زد هر محفل نستړې کور ته راشم زپهر تر کې ځان زرې زرې کړم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم د جانان د خوب ولو سترګو یاد د جانان د خوب ولو سترګو یاد کد زخمونو ڈیوی ملی کم ترازی کد زخمونو ڈیوی ملی کم ستا دخار خبری ستا پرنگ خوگی کم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم دسپرلی لخواب دمرا نصیب غواړم د ګل شونډې پخپلو وینو سرې کړم ستا د خار خلک باستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم
هیله ده چې ستاسو د اورېدونکو تنده به لگه دیر ماته شوی.
دیر زیاد مننه، ماشالله دیر خوگ غاگه و ماشالله دیر دیر پزلو پوره سلامت و سی جونده و سی و هیلمنده مغاگ موتلم ده سی لور اتانده و چطو سی.
دیر مننه، دیر مننه، سلامت و
سی. تاسو ل افغانستان څخه څومره وخت کیږي چې وتلی یاستئ او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی؟ یو څه خوشحاله یاستئ؟
غالبا 2004 مارچ نه دی پله زه فرانسه کې یم، نو ژوند خوښه یو نیم کال برابرېږي یا څه کم او لږ څه زیات. نو بس هغه انسان چې کله له یو شي زړه صبر کې ښایي بیا یو چاته زړه ولګېږي. نو اوس زه که یوازې وم نو ښایي چې اوس به هم په تکلیف وم چې یاره سړی وطن ته وګرځي او یا سړی را جلا شوی. خو چون فامیل له سره دی بیا زموږ بچیان چې دي هغه ښوونځیو کې دي درسونه وایي، نو د دوی لپاره سړی باید داسې یو اوږدمهاله پلان ولري. نو که ژوند یاري وکړه بس د دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو، ځکه دوی مسؤون دي، دوی زده کړو ته ځي، تعلیمونه کوي، او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن دپاره ملهم شي. او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکو له وطن نه د لرې والي لپاره، یا دا قرباني ورکو چې له کورو کلي لرې یو، نو دا قربانی نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده، بلکې دا قربانۍ زموږ د وطن لپاره ده. که همدغه بچیان چې زما دي که دوی درې مسلکونه زده کړي، نو زموږ وطن لپاره به په دریو برخو کې په درد وخوړل شي. نو زه خوشحاله یم د دوی دې حالت ته. او بس ځان مو هغه انګریزانو پسې لاجس کړی دی یو څه، او سره مصروف دي. مصروفه دنیا کې سړی بیا ډېر روزګاري نسي خفګانونه وکړي. نو یو مهال له درس وایو، بل مهال له کور کې ماشومانو سره یو، بل مهال له شله دفتري کارونو پسې ګرځو، یو وخت کې کور کې درس وایو، کله پکې تمرین وکړو، نو بس ښه ده، هغه سات تیر دی.
ډېر ښه. زه به بیا هم افغانستان ته راوګرځم. تاسو یو نیم کال کېږي چې فرانسې ته تللي یاستئ، مخکې لږ هم په افغانستان کې پاتې شوي وئ. په نوي نظام کې، نوي حکومت کې، هم جلال آباد کې او دننې کابل کې او ځینې نورو ولایاتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو دپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې، مشاعرو کې برخه اخیستله؟
که زه ووایم چې په ننګرهار کې نارنج ګل یا په ننګرهار کې نرګس ګل، دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم، دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل، په میدان وردګ کې د مړې ګل. یعنې دا هغه مشاعرې وې چې زه به یې نږدې د هرې غونډې ګډون والومه. دغه راز په کندهار کې ځینې غونډې وې چې بلل شوی وم، البته خو رسیدګي مې نه شوه کولی. تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې، په سوات کې، د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کله نه، ما په هغه کې ګډون کړی دی. دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی، هغلته مشاعرې کېدې، کله نه مشاعرې کېږي، ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی. نو داسې هېڅ بیا د دنه غیر چې د ننګرهار د لرو پرتو ولسوالیو کې کوم ادبي بهیرونه دي، لکه په چاپریار کې ننګ ادبي بهیر، په خوګاډو کې باران ادبي بهیر، په شینوارو کې زما خپل څه چې زموږ لکه ځایي مشري ما سره وه، د چلګزي بابا ادبي بهیر و، دغسې د شینوارو لوی ادبي بهیر و، په بټیکوټ کې ځینې بهیرونه و. نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی، او دې ټولو باندې موږ ګرځېدلي و. مومندري ادبي بهیر په باسول کې چې دی، په مومندري ولسوالۍ کې دی. نو دغه هرې نږدې هرې ناستې کې که موږ به نه موږ زړه به هم غوښتل چې یاره ور نه شو یا نه شو رسېدی، نو هغه د خلکو مینه به دومره وه چې موږ به یې وهڅولو چې لاړ شو هلته ګډون وکړو. نو ما ویل چې د نږدې هرې غونډې ګډونوالې پاتې شوی یم زه.
ډېر ښه، خوشحاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلوده او خپل شعرونه هم لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کړي دي، ځکه ډېری شاعران نه تلل یا پابندي وه ورباندې، نه یې سوای کولی، څه ستونزې رامنځته کېدلې. په هر حال، څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري؟ آیا دقیق حساب یې ستاسو در سره؟ او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو پکله کوم چې ما یوازې د بیخي د پایله چې د 2014 خبره بو کوم 2014 سوال لس ندی په لازم شیر لیکلو سره آشنا شوم تر اوسه پورې ما یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي او بیرته مې هغه شعري ټولګه سمود وړاندې چاپم شوه هماغه سي هماغه ټولګې کې چاپ دي داغه نه وروسته درې کاله وړاندې ما خپل شعري ټولګه چاپ کړې ده او لاغه وروسته به ما په شمار لس شعرونه هم نه لیکلي بس نه پوهېږم چې دا کله دا شعر شاعران ورته وایي چې کله دا شعر خاپېرې مروره شي بیا شعر هم نه راځي.
بالکل دې ما بله پوښتنه همدغه ده. ما له ډېری شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې ما پوښتنه ترې کړې ده. زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړم. ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندي، آیا تاسو هم دغه یو څه سره مخ کیدی که همیشه وخت کله هغه طبیعت پورې اړه لري یو ښه ځای کې اوسئ مثلا طبیعت دې ښه خوشحاله اوسئ وروسته له هغې کولی سئ شعر ولیکئ او که نه همداسې خوب وخت کې الهام راځي یا دې خوا یې خوا الهامونه تاسو ته راځي؟
ولا مشیر کا الهام نه وینو کیدای شي د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد وکړ چې ما لږ کوم نمبر دی لیکلی نو که خبره د دې شي چې یاره آرام يم بیا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې منظم اوس سهولت کې يم کنه هر ډول امکانات شته دي فکر نم جوړې ما فزیک هم جوړې ما او یعنی د هیڅ ټینشن هم خدای شاهد دې نشته دي او خدای دې نه راولي خو زه به شعر نشم لیکل زه کنه دې مرمه کې شعر د آرامتیا مساله نه ده شعر د دې مساله نه ده چې سړی بیکار وي بیا شعر د دې مساله نه ده چې څوکری آزاد وګی کیری چې زه د شعر ولیکم کنه نو بس شعر ما د الهام پرمټ باندې د لیکنې جوګه ده او کیدې چې زه نه خلکو ته خدای دا یو خل اورین اور باندې خدای کړی چې اگر ریاضت کوي یعنی کینی وای چې عرب ته دوه هفته کې شعر باندې د لیکل نو کینی شعر ولیک خو شخصا زه دا عادت نه لرم نه راکې داشته دي نو ما ویل تیرو درې کالو کې ما لا شعر نه دی لیکلی وجه دا ده چې بس پا باندې باغ د شعر خاپېرې نه یې ناسه شوي یا به هغه موړ نه یې راغلی را باندې شعر لیکل وه چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی یعنی یو کال کې که ځینې شاعران وګوري کېدای شي میاشت کې لس شعر لیکلي مګر ما په درې کالو کې لس شعر نه دی برابر کړي نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شعر لیکلو ډېر ښه نمونه دي چې هغوی باندې سړی شله چې یاره تاسو خو شعر لیکې ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د دې ادب پانګه ده دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي نو دا الهام دی او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی ما یوازې په یوه ټولګه کې غالبا تر اتیا پورې شعرونه چاپ کړي دي او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکې چاڼ کړی دی نو هغه له ټولګې پاتې شوي دي نو کېدای شي یو 50 شعرونه هغه مې یو 19 کې ورسره دا واچ او ټول په دغې لسیزه کې چې زما د شعرو د لیکلو کېږي ما پکې ټول یو نیم سل شعرونه لیکلي دي نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم یوازې هغه خپل احساس پکې شریکوم او یا ځان سره اقدم بیا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم.
سندرې څومره اورئ؟
زه سندرې اورم او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي هغه څه چې په کار دی نو که ووایي چې څوک اورم هغه به بیا کرن خان دی د هغه پخوانۍ سندرې هارون پاشا ده اعجاز افق دی دغه راز نصیب صاحب دی او بیا زما چې ډېر خوښېږي په دې خزینه سندرغاړو کې هغه بیا د بغزمینې سندرې اورم د فرزانې سندرې اورم دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي نو ځینې قوالین دي نو بیا دغه زه اورم.
د منګل استاد خبره نو د اوسني نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ؟
اوسنی کې خو بیا جاوید امرخیل صاحب زمنګ اساسي ملي هنرمند بوته ویم هغه خو حتما هغه پکې شامل دی هغه اورم نو بیا دی اوسنی کې ماته د ډېر څوک په نظر نه راځي چې راځو ویم شي اوس وخت کې اندغه د نصیب صاحب ما ویل نصیب صاحب زمنګ د وطن یو ډېر ښه نوم وته هنرمند دی هغه کاکړې ډېر ښه وایي شعرونو انتخاب ډېر زیات ښه دی هغه اورم نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کې مشته دي او که کوم وخت زه ووایم سره موسیقي واورم نو بیا دا خلک اورم.
د خبرونه دي برخه کې د کوم سندرغاړي سندره غواړي سی واوري؟
نو که زه ما ته دا زما خو ټول انتخاب دی خو کته سو ماته د ساقب څخه کاکړې پیدا کولې شي هغه او کاڅو کاکړې ویلې چې کته سو یوټیوب کې سرچ کې شاید پیدا شي یا ساسي البم کې به وي سامې لند لند کېږي یو لاله را ته یادېږي نازو مې زما جانان دی ستا مې کوم کړي تا واندې نو دا د غډي رخي کاکړې
ها ولاړ وسو سندره بابا ورو ډاله دی وی تاسو ته د ازدی ردی ټول اوریدونکو ته ډیر قدرمنو اوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله مندم چې خبرونه تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاستې ستړي نه اوسئ. ګران او درون میلمه را سره ده په خبرونه کې پر دې صاحب انجنی په ډیرای بخ کې خزینه د دې عادت لري کله چې آشپزخانه کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي د کور کوم کار کوي یا هم کدی باندې هم داسې قدم وهلو ته وزي ځان سره حتمن یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې دی باندې همیشه هر کله لبای کو از زمزمو ته کله هم د سیوار سوی د سی پی او کار باندې بوخت اوسي او هم د سی لدی زړه مو هم د سی خدای شروع کوي په یو زمزمه باندې ځان لپاره
حالت بنی چې زه یو کار کې مصروف نه یم او زه دې بي زمزمې یم زه دلته اروپا کې د رسنیو نه به راشم نو دا لیسنس اخستل یو څه سخت وي نو مخکې د راغې سړی موټر ته لاسرسی ولري زه یو بایسیکل لرم په هغه باندې ګرځم نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغه فرصت نه په استفادې ځینو شعرونو ته کمپوزونه جوړوم مدا لار چې تاسو سفر باندې روانې مو زه راګېګم بیا تاسو خبره چې همدې څخه یا کله کله شپزي وکم او یا ځل نور وختونه چې زه بيخي आवाज مو درس پکې نه وایم نو بس اتمن دا 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 خو منګز بګز به اوس په دې عادت ته
بالکل
دا چې ډیر تکراری کیغه وایو او یاد شي چې نوی کمپوزونه جوړوم.
اې دی کمپوز یادونه مو کړ تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو کوم سندري کمپوز ورکړې؟
دسه دغه ما چې کوم نمونه واغسته په دوی کې خو څوک نشته دی یوازې مرخین صاحب سره کله کله خبرې وکړو هغه خو خپل ایکسپرت سره دی نو اړتیا نشته دی چې خپل پوهیږي ډېر یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به معنی وخنا وخت د کاکړې او یاد ټپیزو پاک لبا نه مشورې وختي سره دا څنګه وایو ته کوشش وکړم ته کمپوزونه راک اواز ته هغه ما ول محلي هنرمندان د شډیر نومو ته عمل دي نو شاته به د کمپوز پاک لسنې دی ویل
علاقه لري مثلا کمپوزو کې خ پرمختګ مو کړای دی او همیشه یې کوي هلمنده مسی وکولای سي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی د تاسو خپل د سندرغاړي په توګه باندې استیج تر اسي سندري ثبت کړي کلپونه جوړ کړي سندرغاړي اوسي
دا د
دې
اخته
د ترمخه ما دا
دغه یو شعر ویلی دغه درویش روخان صاحب یا دی بخيري د دې شعر زمزمه کړي او بیا درویش روخان صاحب نغمي بي بي سره خپل کې په دې ترنوم باس کړم نو هغه درویش زما ملګری دی خو نغمه ته زما پخله پختره کړو چې دا لکه څوک دې زغړم د سره خبرې وکړ بیا چې کله ما نغمی بیبی سره خبرې وکړې نو هغه ماته ویل چې ته تر اوسه ولې پاتې ولې دې زموږ فیل ته نه راغلې په دې دومره خاک ما دي. نو ما ولې ویل چې یاره بده سي داسې انسان خپله علاقه مې یو زمونږ ټولنه کښې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېر دي حکومتی کلتوری مسائل کی محدودیت مبارزہ کرے دا برخه سی یو سړی وړی نه دا خو شونی دا همدارنه م کولای شو خو ولې زما خپل علاقه نشته دی برخه سره.
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېرې داسې کسان دي چې له بېلابېلو مسلکونو سره علاقه لري اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي. لکه پخوا کې موږ ځینې مثالونه د ناشناسو استاد لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسانو ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان یې غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان، او ځینې یې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده؟ څنګه وکولای سي دوی پرمختګ کې او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلی له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود د دې محدودیتونه هم شته؟
نو د سینې چې یو ډول محدودیت خو مقدا مختلفه برخې دي. اوس مثال کومنګ یو څوک وو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي، خو مګر دا هنر چې مونږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خي خپل غواړي چې هنرمند شي، نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړې اداره معلوموي په هغه برخې کې مشران وي د تانه هغوی فعالیت کوي. مثال هغوی سره ته راجستر یي، هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، په بده ورځ یې تنخوا درېږي، نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته. نو دغه خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دي خو په دې برخه کې ناشونې ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې ده یو ځای کې خپله خواري کوي، نو هغه بېله خبر ده نه شم ویلی، خو دغه کوم څه چې دی لوړ مقام ته رسوي نو ما د هغه په هکله باندې هغه د شرایطو او د امکاناتو خبره ما وکړه چې یاره دا د عمره امکاناتو ته اړتیا لري، د ده نه پرته به لږه سخته وي چې یو سړی غټ سټیج ته ورسېږي. دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې که هغوی لکه موږ غوندې چې د ترنم علاقمندان دي یا د شعر د برخې علاقمندان دي، نو هغه خو په اسانه باندې هغې کې د هېڅ شي ممانعت نشته دی، نه وطن کې د شعر د لیکلو ممانعت شته، نه د ترنم ممانعت شته، او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته، یوازې فردي مخالفتونه شته دی د کورنۍ په لحاظ، او هغه داسې دي چې هغه حل کېږي، هېڅ مسله نشته دی. اوس که یو څوک د دې نه منع کېږي چې ته هنرمند مه کېږه، خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چا ته ضربه ورسوي، تر دې چې هغه خدای مکا زموږ ځینې ځایونو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي. مګر که یو څوک شاعر وي یا یو څوک غواړي ترنم ویم کوي وي یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو ته مشاعرو ته لاړ شي، نو مخالفت به وي په کورنیو کې چې یاره دا کار مه کوه، خو ولې خدای مکه تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چې یاره یو سړي ته ضربه ورسوي که نه، نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي. بس ورور قانع کول، پلار قانع کول، نور خلک هغوی ته مخې ته راوسته چې مثال پلانې خان وګوره، بستانۍ وګوره، بستانۍ وګوره، دا یې کار دی، دا یې سټیج دی، دیجی ته په دغه نوم باندې رسېدلی دی، هغه هم دا کار و. مثال اوس ښه دنده پیدا کړې، ښه شناخت پیدا کړې، یو دوه درې کسان یې پېژني، رسنۍ ورته ځي، نو په دغه مسایلو باندې کولی شي چې خلک قانع کړي. خو یوازې زموږ د ښځینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي. زه ډېرې ښځینه شاعرانې پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي، او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور یې خبر شو که پلار یې خبر شو هغه وژني چې ته شعر ولې لیکي، حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یې صحیح ده که ته یې بهر نه پرېږدي چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي، نو شعر لیکل خو جرم نه دی، هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېر ښځینه شاعران چې یو وخت راډیو کې وم، ما به ځینو ښځینه شاعرانو سره مرکې کولې. ځینو راته ویلي دي چې زه په دې کار باندې وار شوی یم، ټکول شوی یم، زه جرمې لیدلې چې ولې ته شعر لیکې. هل دا که ورنه وپوښتل شي د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده که نه؟ نو زه خو نه راډیو ته تللی، مرکه مې کړې نه، یو سټیج ته ولاړه شوی یم د خلکو تر منځه، نه مې عام خلک ودرولي چې زما شعر واورئ، نه پر فیسبوک راښکاره شوی یم، خو کور کې شعر لیکم. نو دې خلکو ته زما پیغام دا دی چې هغه لارې چې تاسو ته مسلمې ښکاري او بلې لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري، نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویل چې کتابونه را واخلئ، ورته ویل ولئ چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو. نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي، ورته وښایي چې یاره پلانې وګوره، بستانې وګوره، دغه سټیج ته رسېدلی، په همدغه څه باندې رسېدلی دی، او دا کوم فکر چې تاسې لرئ دا فکر غلط دی. نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو راډیو یادونه هم وکړه، خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کېږي، او راډیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ته ډېر خوند درکوي، یو څه درته اسانه او خوند مو ترې اخیستل، خوشحاله کېدی وه لکه راډیو کې کار کول درته ښه و که ټلویزیون کې؟
تلویزیون وا او که آسانواری مسئله ونه، بیا راډیو خو پوهېږي چې آسانه کار دی. یو سړی به که داسې و چې خفه به مو، یا به په څېره باندې خفګان ښکاره کېده، که یا به یا هغه لباس د ده د خوښې ډېر نه و، نو او یا که به د امکاناتو مسئله ډېره وه، پذابېده مثال مایک وتړه او دا وکړه هغه وکړه، نو ده نه به هم خلاص و نو بیا به راډیو په آسانواری کې به راډیو آسانه وه، او سړی په کې راحت هم لږ ډېر وي. زه به په راډیو کې لږ راحت ډېر وم.
بالکل. او ما هم همدغسې یو تجربه درلوده، راډیو یو څه خوشحالي لري، آسانه ده. په راډیو کې، ټلویزیون کې، په ټوله کې، د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته، جالبې هم شته، ترخې هم شته، خندونکې هم شته. تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادیږي، نو خندا در ځي او خوشحاله کېږي، بیا وایسي دا وخت هم تیر سو، دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و.
وایم چې رښتیا دې ویل چې دا برخه هر فیلډ ډېرې خاطرې لري، خصوصا دا خبریالي بیا تشې داسې خاطرې ډېرې لري، ځکه کله چې ته یو شی یو څه سبکې یا مېلمنو سره مخامخ کېږي، نو ډېرو رقمو رقمو مسایلو کیسو سره خبرې کېنې. زمونږ جلال آباد کې چې کله کمی راډیو کې وو، نو زمونږ یو همکار و، نو دا چون زما په مخکې تېره شوې ده، خو ما سره لکه په ما نه ده تېره شوې. نو موږ راډیو کې وو، نو زموږ یو همکار یوې مرکې دپاره یو مېلمه وغوښته، او چې دا مېلمه به راشي، خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري، او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به نعتونو ته به راشي. نو هغه ورته نور جزئیات نه ورکړي، خو ورته ویلي سړی به زه خپرونې ته درته راولمه. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي، نو د لایف خپرونه ده، نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کې نن احمد یا محمود میلمه دی، او بس غږ یې پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو، ښه راغلاس درته وایو، خپرونې ته ستړی مشه، په خیر راغلی. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې، او هېڅ یې پام نه دی. نو ده بیا پیغه کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلی، ستړي مشې، خو ده بیا غږ نه دی کړی. نو زموږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراؤنډ راجیب کړئ، او ما یې معاف کړئ، زه درسره خبرې وکړم. نو هغه چې بیا غږ کړی دی، درېم ځلې غږ نه دی کړی، داسې نورمال غږ به یې پیکوو که نه؟ نو هغې باندې وتلي دي، هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي، موږ خپرونه شروع ده، غږ پیکوو، غږ نه کوي. وایي اووه والله، ما نه یاد وتلي و، هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی. نو بیا ته وایم چې زه اوس دا سړی څرنګه هم پوه کړم چې زه در سره هم پوښتنه کوم.
حتما ما هم همدا ویل په تلویزیون کې رادیو کې په ټوله کې خاطرات بیخي ډیر وي، کله له بې تجربهګي، کله هم له همدغسې ځینو مسایلو سره سې میلمنو سره مخ کیږي هره ورځ. نو خدای دې هغه ورځې بیا هم راولي چې خپل وطن ته ولاړ سو او همدغسې ښو خاطرو سره بیا هم مخ سو. ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ، ملتیا دې را سره درلوده. غواړم ډیر خبرې در سره وکم، غواړم ډیر پوښتنې وکم، خو د خبرونې وخت اجازه نه راکوي.
نو ډیره مننه، زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي، خبرونه کې مو ګډون وکړ. بس تاسو ته او درنو همکارانو ته، د تخنیکي همکارانو ته ټولو ته سلامونه ورسیږي. کور مو ډیر زیاته باد.
ډیره زیاته مننه کوم. غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوښه واورو.
ډیره مننه دادا، دغه جاوید مرخیل شه بیا سندره راشي. دادا خوشحال خټک یو وروسته شعر ویل،
حتما حتما یو نړۍ مننه کوم سندره د تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ډالۍ وي. سلامت اوسې، ښه چاره، خوشاله اوسې.
هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا، بلوستاد و ما تکڑی چو بندو نا جانا، ہریو پند ملغلری دلالو نا جانا، ہریو پند ملغلری دلالو نا جانا، کدی ورور وی کدی زوی وی چې پچپڑی کاگ خبر می گنا جانا پچپڑی کاگ خبر می گنا جانا بلوستا دو مات کڑی چوپندو نا جانا ہریو پندے مل غلری دلالو نا جانا وی ہار بدکڑا ہگا بدما ستی آزار شید چالو نا جانا چتالا ستی آزار شید چالو نا جانا ہر یو پندے ملغلری دلالو نا جانا
دال او ٹال
دانوی تفریحی خبرونه لا آزادی رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبري وکړي
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240
سدران دران یې وژړل ورکا غریبی شا سخواگ خواگ یې وژړل ورکا غریبی شا سخواگ خواگ یې وژړل مسرے لمبے کڑے سواڑ واڑ یہ اوجڑ کڈا میں چھ بار کڑا سدران درن یہ اوجڑ غریبی شا صفا گفا گئے